سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپل غونډه کې د تورستي ډلو فعالیت په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی د غونډې په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دیره د اسلامي دولت ډله داعش خراسان څنګه القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تورستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. پرون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند ښار کې په غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم حاضر و. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسیو له اغیزو اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولې دي. د چین د دولتي خبري اژانس سینهاوا د راپور له مخې چین کینګ د څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې له ګډون وروسته خبرې اعلان ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز سخت نړیوال خبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنې وروسته د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو او د پوهنتونونو دروازې بندې کړې او له ډېرو دولتي ادارو څخه یې ښځې هم نه کار کولو راوګرځولې. په پیښور کې میشتو یو شمیر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتلي چې په خطر کې دي ورته د کډوالو په کاټوډو او تذکرو افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشاله ډېرو ویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی. خو د تورخم انتظامي چارواکي وایي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو هم د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورټ او ویزې هیچا ته د تګ راتګ اجازه نشي ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. انا لینا باربورګ نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال چینګ کینګ سره تر کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې پردې سربیره یې په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښود او همداراز له تایوان سره د کړکېچ د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ. میرمن باربورګ چین ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او اروپایي کمیسیون د مشري اورزلا فون در لین تر سفر یې اونۍ وروسته د هیواد ته ولاړه. دوی هم د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو د چین د پراخې ونډې غوښتنه کړې ده. او شمالي کوریا د بالستیک توغندیو یو نوی ډول آزمایلی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن خبر ورکړی دی چې پرونی د جامدو سونګ کاروونکو بین القرۍ بالستیک توغندې آزمایلې کړې ده. جنوبي کوریا هم د خبر تایید کړی دی، ویلي دی چې د دغې توغندې توغول د جاپان په شمالي سیمو کې ویره خپره کړې او د سیمې اوسیدونکو ته ویل شوی وو چې خوندي سیمو کې پټ شي. خو وروسته څرګنده شوه چې هیڅ خطر نشته. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. روسی، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتنه کوي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. د غوښتنه پرون د سمرقند په ناسته کې له طالبانو شوې ده. د چین په دغه غونډه کې د افغانستان په اړه نور پر کوم مسایلو بحث شوې ده. وړاندې به په راپور او تحلیل کې درته وایو. د افغانستان د متقاعدینو سرتاسري انجمن د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تقاعد معاش ورکړي. دوی نیوکه کوي چې له ډېر وخت راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دوی په سخت اقتصادي وضعیت کې دي. په کندهار کې بیا عام خلک شکایت کوي چې د تیر په پرتله خوارزواکي ډېره شوې ده.
زمانو رحمانیه دا یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کې دا کیانې و ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورس چې سی ویږي بیت ماکسونو شان ورسته غو دا سم ده.
هم درنګ خوست او پکتیا ته به هم ورشو چې هلته پدې روسته وي کې زګون کوته یو شمیر کتابونه چې نوی چاپ شوی دا ورکل شوی دی د اوکرين د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو ساسي ملتیا وړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا اجازه ونه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. دې هیوادونو د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې نن په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو د هم غوښتي دي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او هر څه ژره په نجونو او ښځو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. تفصیل د امید زهر مل په دې راپور کې.
روسیا، چین، ایران او پاکستان وایي په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي. د څلورو هیوادونو د سمرقند غونډې په څنډه کې د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي. داعش خراسان څانګه، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د پاکستاني طالبانو تحریک، بلوس بیلتون پال او جیش العدل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو ډلو د لمنځه وړو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. له دې وړاندې په هند کې د سویلي اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې، د ګډو ګټو هیوادونو د استازو او یو شمېر نورو غونډو کې هم له طالبانو دا غوښتنه تکرار شوې ده، خو طالبانو ورته د تل په څیر دا ځواب ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. د سمرقند غونډې اعلامیه کې د افغانستان په خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ټینګار تر څنګ د سیاسي ډیالوګ او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو اترو له لارې د روان بحران د پای غوښتنه هم شوې. د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همدا ډول له طالبانو غوښتي چې د ټولو قومونو او سیاسي لوریو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او تر خوا یې په افغان جونو ښځو او نورو لږکیو لګیدلي بندیزونه سملاسي لغوه کړي. خو طالبانو سره له دې چې دا غوښتنې ترې په هره نړیواله او سیمه ییزه غونډه کې کېږي، په دې برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی. د روسیې، چین، ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې تر ډیره له طالبانو د دې هیوادونو په غوښتنو تمرکز شوی. خو د دې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی رسنیو ته وویل د سیمه هیوادونو غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري.
موږ خوښ شو چې نن په دې غونډه کې ولیدل چې د سیمه ټول هیوادونه غواړي د افغانستان د نوي حکومت سره ښه تعامل ولري. دوی په اقتصاد، سیاست او ترانزیت برخه کې غواړي لا زیات تعامل ولري. دا د سمرقند په غونډه کې یو ټکی وموند.
دا غونډه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د پیل شوې او څلور اړخیزو ناستو دویمه هغه ده چې تمرکز یې افغانستان دی. د دې غونډې لومړی هغه د 1400 کال د وږي په 25مه د شانګهای سازمان په څنډه کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې شوې و چې تر ډېره پکې په همدې موضوعاتو او له افغانستان سره د نړۍ په اقتصادي مرستو بحثونه شوي وو.
راپور کې مو اړیدل چې روسیې، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي چې د ترهګرو ډلو پر ضد دي جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا یې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د سمرقند په ناسته کې له طالبانو دغه غوښتنه چې باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزه جدي کړي، آیا د طالبانو په توان کې دغه شته چې دغه مبارزه وکړي او کنه؟ دغه پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې د جمهوریت پر مهال د پکتیا د ولی محمد حلیم فدایینه کړې ده.
د یو نامشروع غیر مسؤول او جنګي ډلې چې نه داخلي مشروعیت او نړیوال مشروعیت لري، دا ډول ناستې د افغانستان لپاره هیڅ مؤثری نه دی او دا نور هم افغانستان منزوی کوي او د افغانستان په اړه باندې متاسفانه نور هیوادونه هغه که د سیمې دي او یا لرې هیوادونه دي هغه پریکړه کوي، ځکه چې په دې غونډو کې د افغانستان د مسلمان ملت یو مشروع منتخب استازی ګډون نه لري. متقی چې دې غونډې ته ورغلی هم دی هغه نه کوم داسې یو رسمي هیواد د استازي په توګه نه، بلکې په حاشیوي غونډو کې یوازې د ده نظر اورېدلی دی.
فدای صاحب، آیا د دغه ډول غونډو پایلې به ستاسو په نظر اغېزمنې به وي؟
دوی په دوی په رسمي غونډه کې ګډون نه دی کړی، بلکې په حاشیوي غونډه کې یوازې د ده نظرونه اورېدلي دي او د سیمې هیوادونو خپلې امنیتي اندېښنې له دوی سره په ډېر جدي توګه باندې مطرح کړي دي او هلته یې واضح هغه مسایلو ته اشاره کړې ده چې تر ډېره بریده پورې دغه هیوادونه په دې باور دي چې دوی اوس هم له افغانستان نه د تهدید احساس کوي. هلته د القاعده، داعش، د شرقي ترکستان اسلامي حرکات، تحریک طالبانی پاکستان او د بلوچستان د ازادۍ چې کوم تحریک دی، د دوی ځانګړي نومونه ذکر شوي دي. یعنی په دې معنا چې دغه هیوادونه د خپلو امنیتي موضوعاتو په اړه باندې ډېر زیات اندېښمن دي.
فدای صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره هم ورته درلوده که مشخصا داسې راته ووایست د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د اوس لپاره د څه شي په لټه کې دي؟
زه فکر کوم چې د سیمې هیوادونه د طالبانو هغه چې کومې اړیکې له القاعده، داعش، د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت، د ټي ټي پي یا نورو افراطي ډلو سره لري، دغه تړاو د دوی هغه امنیتي د دوی هغه خپل داخلي امنیت ته یو خطر ګڼي. نو هغوی به تر ډېره بریده پورې په دې هڅه کې وي چې څرنګه کولای شي چې طالبان دې ته قانع کړي یا فشار وارد کړي چې د دغو ډلو پر وړاندې باندې عملي اقدامات وکړي. او دا د طالب لپاره ډېر ستونزمن کار دی، ځکه چې طالب یې نه وړتیا لري او نه یې واک لري.
خاطر پر دې سوات چې د جمهوریت پر مهال د پکتیا والی محمد حلیم فدایي نظریه د سمرقند د ناستې او د طالبانو د جدي مبارزې د ترهګرۍ په وړاندې د جدي مبارزې په اړه یې دغه نظر پوښتلی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
به هم افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. دا ټولنه داسې مهال دا ادعا کوي چې پرون په خوست کې د احمدشاه په نوم یو صراف ووژل شو او تر دې پیښې ورځ مخکې په پکتیکا کې هم د یو صراف د تښتولو د هڅې ادعا شوې وه. د طالبان حکومت ویان زبیالله مجاهد بیا وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره کار روان دی. تفصیل د همین هیواد په دې راپور کې.
د چهارشنبه ورځ په سهار وسلوالو کسانو په خوست ښار کې په صراف احمد شاه برید وکړ او نوموړی یې وواژه. د خوست صرافانو ټولنې مشر نظیف الله تاییدوي چې نوموړی هغه مهال ووژل شو کله چې سهار خپله صرافي خلاصوله.
د احمد شاه په غوړي د کوم خوست کې په دزه کې د غلا تفچون چې د غسرا ځنې اسباب وسایل هم ورسره وو، وسلې ورسره وې، ولچکې ورسره وې. دا چې په دې باندې د برسره هم کوشش کوي چې د سونه باند کې وایي نه په دې سبب باندې هغه موږ صرف د سره فزیکي برخورد کوي. د دې په نتیجه کې د ډزونه په کې د موږ صرف شهادت رسوي.
د خوست امنیه قمندان هم د صرف احمد شاه د وژلو پیښه تاییدوي. ویاندې مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د خوست تر څنګ ادعا کېږي چې د سې شنبې په ماسپښین د پکتیکا په اورګن ولسوالۍ کې هم د یو صرف د تښتولو هڅه شوې. د سیمې اوسیدونکي د نوم او هویت نه ښودلو په شرط دا خبره ازادي راډیو ته وکړه، خو په رسمي ډول دا پیښه نه ده تایید شوې. د افغانستان د صرافانو ټولنه هم مني چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د صرافانو امنیت ته جدي پام وکړي.
په وروستیو وختونو کې واکان دغه سپیښ یو څه زیات سی ودی هم په ولایتونو کې هم د کابل په شهر کې ګرچې د یو طرفه څخه امنیتي ارګانونه په زیات اندازه کوشش کوي چې دغه سی غیر مسول مسلح افراد او اختابچانو او غلو مخنیوي وکړي د سګری کې. خو بیا هم متاسفانه دا ډول پیښې سته. نو زموږ غوښتنه د امنیتي ارګانونو څخه دغه ده چې خاصه توجه دي د تجارانو او صرافانو ژوند ته وکړي، سوچ دی وکولای شي خپل کار او فعالیت په آرام فکر باندې ادامه ورته ورکړي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دوی مخکې هم داسې ډیرو پیښو مخنیوي کړی او اوس هم د صرافانو د امنیت لپاره هڅې کوي.
دغه واقعي ډیرو مخنیوي سوی ده، ډیرو مختلف ګرانه کتابچان او بل خلک چې غلای کړي مجرمین دغه نیول شوي دي، قانون ته پنجو ته سپارل شوي او حتی بندونه یې له منځه تللي دي. کله کله بیا هم داسې نادرې پېښ کېږي د مخنیوي لپاره کار روان.
د یادونې ده چې یوه میاشت مخکې په ننګرهار کې د راجولي په نوم هم یو صراف ووژل شو. هغه مهال د نوموړي ورور ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې راجولي د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او ووژل شو، خو طالب چارواکو د دې ادعا په اړه څه ونه ویل. د صرافانو د وژلو او تښتولو پېښې داسې مهال ډېرېږي چې د دوری حمل میشتې په 21مه د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې په خپل راپور کې وویل افغانستان د جرمونو لامل د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د دې راپور لمخې په افغانستان کې فساد، قتلونه، هدفي وژنې، د نشي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د تورو پیسو سپینول لا هم روان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان د بهرنیو مرستو له ژمنو وروسته د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور ترلاسه کولو ته ورنژدې شوی دی. د پاکستان لپاره د IMF پور ډیر مهم دی، ځکه کولی شي چې د هیواد د دیوالې کېدو له خطره وژغوري. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په دې راپور کې.
د پاکستان د مالی وزیر نن وویل متحده عربي اماراتو تایید کړی چې اسلام آباد ته به یو میلیارد ډالره پور ورکوي. له دې ژمنې سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پر وړاندې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د پور ورکونکو هیوادونو قرضې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالره پور د ورکولو لپاره د IMF وروستی شرط و. د مالیې وزیر اسحاق ډار نن پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربي اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان دې پورته چې له څو میاشتو راهیسې ځنډېدلی د معاشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیړنۍ اړتیا لري. متحده عربي امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. سعودي عربستان او چین له دې مخکې د پاکستان مرستې ته وردنګلي وو، څو په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي خپل پورونه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریستالینا ګیورګیوا د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تیره اونۍ IMF ته وویل چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالره پور ورکوي. ګاونډي چین هم څه باندې 2 میلیارد ډالره ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور 1.3 میلیارد ډالر پرې ورزیات کړل. ښاغلی ډار وایي د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور 300 میلیون ډالر هم ترلاسه کړي. په فبروري کې د IMF چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو د هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډېدلي پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې IMF پاکستان ته د 6.5 میلیارد ډالره پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړه. پاکستان د IMF پور ته ځکه ډیره اړتیا لري چې د بهرنیو اسارو زیرمه یې خورا راټیټه شوې، هومره چې حتی د وارداتو د یوې میاشتې لپاره یې لا کافي نه ده. خو اسلام آباد د IMF ځینې شرایط هم باید پوره کړي، لکه هغه سبسیدي چې حکومت یې د برېښنا، کرنې او صادراتو په سکتورونو کې خلکو ته ورکوي باید لغوه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د افغانستان د متقیدینو سرتاسری انجمن د طالبانو د حکومت لخوا د متقیدینو د حقونو د ورکړې پازنډ نیوکه کوي. وایي متقیدین د نوړ اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د دغه انجمن مشر د پنجشنبې په ورځ د متقیدینو د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت په څیر هیڅ حکومت روسه د متقیدینو د حقونو د ورکړې په برخه کې دومره ځنډ نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
دا زمونږ حقوق چا اجرا کړی نه ده. هر چاته چې زه دومره مستقر شوی چې دوکاندار هم کوم باندې اوس اعتبار نه کوي.
نږدې دوه کاله کېږي خپل د تقاعد حقوق یې نه دي اخیستي. دا چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
زمونږ حقوق چا اجرا کړی نه ده. هر چاته چې زه دومره مستقر شوی چې دوکاندار هم کوم باندې اوس اعتبار نه کوي. زه یو کور کې مونږ مرضی لرو، ماشومان مې مریض ده، زه خپله مریض یم. نو مونږ ته خپل د مشرانو نه د امارت اسلامي د لوړو مقاماتو څخه مونږ هیله کوو چې زمونږ دغه پیسې حق حقوق چې زمونږ ده مونږ ته راکړي.
دا یوازې د یو متقاعد د ژوند کیسه نه ده، بلکې د افغانستان د متقاعدینو سرتاسري انجمن وایي چې ډیری متقاعدین د ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي او ژر تر ژره باید د دوی حقوق ورکړل شي. د یاد انجمن مشر سنگر افندي د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل متقاعدینو دوه کاله راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي او له ډېر ناوړه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د دې دلیل بچیانو خواندان دي په سختو مشکلاتو سره موږ جمعي تیر ک روزه هم په سختو شرایطو سره تیریږي او د فینل لپاره په داخل د افغانستان کې چې موږ وسیګو د هیڅ مرجی له خونه د متقاعدینو پر امو باندې چا کومک نه کړ. موږ په ډېر سختو مشکلاتو کې د امارت اسلامي نه په ډېر احترامات توګه خواهش کوم چې زموږ د متقاعدینو معاش کې په وخت زمان ورکړ شي مطابق به قانون. موږ اضافه هیڅ شی نه غواړو.
دا په داسې حال کې دی چې تازه د طالبانو د حکومت د چارو ادارې د مشر لخوا په یو خپره شوي اعلامیې کې ویل شوي چې د کابینې د وروستۍ غونډې د پریکړې له مخې د متقاعدینو او د معلولینو حقوق معاش نه ګڼل کېږي، ځکه د اعلامیې پر بنسټ هغه دولتي متقاعدین چې د کار توانایي لري د بالمقطع مامور او معلولیت لرونکي کسان په رسمي توګه په دنده ګمارل کېږي. دې مسلې د یو شمېر متقاعدینو اندېښنې پارولې چې ګواکې د طالبانو حکومت د دوی د حقوقو د ورکولو کوم تصمیم نه لري. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایان عبدالولي حقمل ازادي راډیو ته وویل
د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره د 1401 کال په ملي بودیجه کې 4 میلیارد افغانۍ تخصیص نیول شوی و، خو دا چې د متقاعدینو د حقوقو اړوند هغه طرحه لا د مشرتابه محترم مقام لخوا نه ده توشیح شوی، نو دا موضوع معطل پاتې ده. د مالیه وزارت د مشرتابه محترم مقام و هدایت انتظار دی چې هر ډول هدایت راځي د هغه مطابق به موږ خپل چارې شروع کوو.
دای وایي د 1402 کال په مالی بودیجه کې متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره دوی ځانګړي تخصیص په پام کې نیولی دی. دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د خپل اقتصادي ستونزو او تقاعد نه ورکړې له امله شکایتونه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی د حقوقو د نه ورکړې له امله لاریونونه هم کړي دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت له لوري د متقاعدینو د حقوقو په تصویب کې د ځنډ لامل څه دی. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه 150,000 متقاعدینو په یاد وزارت کې ثبت شوي دي، چې له دې ډلې 1,500 ښځې دي.
facebook.com/azadiradio
اوس به پاسویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د هلکانو په پرتله د نجونو خوارزواکي زیاته ده. روغتیا پالان وایي په دغې ولایت کې په 1,650 نجونې په خوارزواکۍ اخته دي چې له میلیونۍ د کورنۍ لخوا د نارینه او ښځینه اولادونو توپیریز چلند دی. تفصیل په دې راپور کې
د میرویس افزبی روغتون د ماشومانو په دې واټ کې ټول بسترونه له خوارزواکو ماشومانو ډک دي. رحمانی خپل د وکلن لور چی په خوارزواکي یخته ده، د دې افزبی روختون د ماشومان په دې څنګه کې وستر کړي. دا وای لوري د کمزوري لامل د حالت تر رسیدلې او خاوندې د بیوزلی لامل زیاته توجه نه ورته کوي.
عثمانو رحمانیه د یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کې د کیانې و ال پر بیا موږ ډاکټرانو ته بوت لغه ویل ول د پنس کې کلمې ورس چې سی ویږي بیتو ماکسونو شان ورس هغه دا سم ده د کمزوري دا سوي د برو پرسیدل پروم د تو پسرا وسله بستر مو وښ ډاکټرانو وای سم ده پرڅو وای د کمزوري دا ست کم خونه ده زمونږ زمون.
عبید الله بیا د گاونډي ولایت روزګان څخه خپل لور په بد حالت کې میرویس افزبی روختون ته راوړي. د خپل د لور د خوارځواکۍ لامل نه یادوي، خو وایي چې مور یې یوازې یو نیم کال خپل شیدې ورکړي.
مریض میراث پړتوب لري او خوارځواکۍ دی، نور هیڅ مشکل نه لري. کوم خواړه چې وخوري هغه بد پرېږدي، باید دوی مافیستان دي، دغه مشکل دی. صورت یې ډېر خوار دی، خوارځواکۍ دی. مور یې تقریبا یو نیم کال شیدې ورکړلې، علاج یې نه پوهېږم. د روزګان ګډ ډاکترانې په غوښتي دي، هغه هم تریوته تشخیص نه چا نه دي کړی. دلته چې راغلم روزګان شپنی دلته راوستلم، امبولانس کې هم چې دلته راغلم
کندهار کې ځایی روغتیا پالان وایي د نورو کلونو په پرتله تیر کال په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره ډېر سوی چې تر 60 سلنه نجونې دي. د کندهار د میرویس افزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په تیر 2022 کال کې تر 2600 ډېر په خوارځواکۍ اخته ماشومانو بستر کړي وه، چې 25 سلنه نجونې تر هلکانو زیاتې وې. ډاکټر صدیق زیاتوي چې په خوارځواکۍ د نجونو ډېر اخته کېدو لامل میندو ته د نامناسبو خوړو ورکول او د کورنیو له لورې د هلک او نجلۍ ترمنځ توپیریز چلند دی.
موږ 2600 مریضان بستر کړي وه د خوارځواکۍ د وجې په مختلفو میاشتو کې بستر کړي وه. د هغې جملې څخه چې دی 1180 یې نارینه وه او 1518 چې دی ښځینه وه، یعنی نجونې وې. نو دا داسې ښکاره کوي چې 1500 او 1500 چې وګورو تقریبا 1/4 فرق، یعنی 1/4 د نجونو خوارځواکۍ اضافه د نظر ورکوند. انجون ته چې شیدې نه ورکوي، منډې بعضې فکر کوي چې که زه دا شیدې ورکړم شاید زه ډنګره سم. هل دا چې داسې نه ده، کڅوونه چې دوی شیدې ورکوي دا خپل غونه تقویه کېږي. موږ شیدې نجونو ته لږ توجه ورکوو، الکان ته ډېره توجه.
په کم عمر کې واده، خوړو ته نه لاسرسی، بېوزلي، بېسوادي او یو شمېر نور لاملونه دي چې روغتیا پالانې تر ډېره په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو سبب ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبر ورکړی چې په روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. په خوست او پکتیا کې یو شمېر زده کوونکو ته نوي چاپ شوي کتابونه د یونیسف لخوا ویشل شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالي او تخنیکي ملاتړ، خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلده درسي کتابونه لیږدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډېره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استازي زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنف پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوي دي، او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب ده، هیڅ نو بدلون نه ده پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیک سره په دې ولایت کې تر ډېره د کتابونو ستونزه حل شوي او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سږ کال لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا 9,000 شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله، سږ کال الحمدلله د قرطاسي ستونزه 100% حل شوې ده. لاول ټولګنه تر شپږمه پورې موږ کافي اندازه قرطاسي ورکړې.
بل لوري ته ښوونکي او زده کوونکي د کتابونو چاپ او ویش ته خوښ دي، وایي په دې سره به د پوهنې د کیفیت او د زده کوونکو د زده کړو بهیر ښه شي. د خوست د الفتح لیسې یو ښوونکی نثار الله وایي
د دولتي لیسې چې دي په دې کې د غریب ټولنې بچیانو روزل کېږي. دلته هر شاګرد د کتاب د اخیستلو توان نه لري. انشاءالله اوس مو خبر ترلاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلي دي. انشاءالله تر ډېره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پر رسیدو یې خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو ویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نه شي.
پوخه به چې کوم ماشومان یا شاګردان وو نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به خراب وو،
ترڅنګ به بیل وړي وي چې نشر به کولای شاګردان چې کتابونه په بیا راونیسي. نو چې پکتیا پوهنې سره یو ملیون د کتابونو مرسته شوې ده، نو باید زیات تر زره دا وویشي.
یاد دیوی په اوس وخت کې د یونیسف په مالی او تخنیکي ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هیواد د 6% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي. مسؤلین وایي په ښوونیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دري ژبو چاپ شوي، خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي، نورستاني او پشهیي ژبو هم درسي کتابونه چاپ شوي دي.
دوی منی مایتر او رسیدو پا دی برخی که در تا دا ازاده